دا مشال ریډیو د دمحل په پېښور کې د غرمې 2:12 بجې سوې په دې خبري سات کې زبروال کاکړ تاسو ته هر کله وایم. په خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د یو لوړ پوړی مشر وژنه، په پېښور کې قبایلی امن جرګه د پښتونخوا حکومت له خوا د یو وزیر او یو مشر له دندو لری کول، په پاکستان کې د ټولو پښتنو د یوې صوبې غورځنګ، په قبایلی سیمو کې د ښوونځي ودانۍ، په پاکستان کې د رسنیو او پوځي ادارو په اړه باس، او داسې نور یو شمېر موضوعات او شنن د دې خبرونې برخه دي. خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
د وزیرستان قبایلی مشر چیف آف وزیرستان ملک قادر خان په وسلوال د جماعت اسلامي او طالبانو د استازو کمیټې غړی پروفیسر ابراهیم وایي تر هغو د سولې باید هیر نه شي بریالی کېدی چې پوځ او طالبان له یو بل سره خبرې وکړي، او د اوکراین په شرق کې روسي پلوه بلتونپالو د څارنوال دفتر نیولی دی. بشپړ خبرونه د ټول وزیرستان قبایلی مشر ملک قادر خان سره د خپل ساتونکو ډرایور د وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی. دولتي چارواکي وایي په خطر ماخام د میرامشاه په ختیځ کې د چشمې لپل سره نږدې شوی دی. د سیمې یو مشر علي وزیر تر پیښې وروسته مشال راډیو ته وویل چې د ملک قادر خان له وژنې سره خلک پوهیږي چې د پښتنو مشران ولې وژل کیږي.
دا ټول وزیر او چیف وو، دغه څه د مسعود هو د دوړو هو د مشر وو. زه دا یا یه کنه چې د دغه سره او وسا خلک ذهن پوره پوره بن خلصيږي چې د میج علاقاته د مشرونو په حواله سره کی نقصان رسیږي.
د ملک قادر خان ساتونکو د ترزوی وو او ګل اسلم نومیده د ډرایور ګلاب خان د لکی مروت اوسیدونکو، کله چې پر دوی باندې ډزې کېدې نو د ترزوی یا ساتونکو ګل اسلم په وسلوالو باندې ډزې وکړې او یو وسلوالي وواژه او دوی ټپي کړل. د ملک قادر خان کورنۍ وایي له هیڅ سره دښمنی نه و. نوموړی په وزیرستان کې با تجربه کار مشر ګڼل کېده. د جنازه نن ماسپخین 3 بجې کېږي او د حمله پړه چا نه ده منلې. د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم ویلی دی اصلي جنگ د پاکستانی پوځ او د طالبانو ترمنځ دی، او د سولې عمل تر هغې نشي بریالی کېدی چې دواړه خواوې مستقیمې خبرې ونه کړي. نوموړی تیره ورځ د پېښور په نشترحال کې د قبایلی امن جرګې غونډې ته د وینا پر وخت وویل تر هغو چې د پوځ دریځ یې نوی معلوم کړی په خبرو کې پرمختګ نشي کېدی.
طالبان او پوز اصل فریقین دي. د پاکستان حکومت هم متاثر دي، قبایلی اولس او د پاکستان اولس هم متاثرین دي. تر څو چې مونږ د اصل فریق دریز نوی معلوم کړي مونږ په وړاندې تک نشو کولای.
که څه هم د پاکستان پوز لا د پروفیسر ابراهیم د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له طالبانو سره د خبرو د پیل پر وخت د پوز د کور کمانډرانو په غونډه کې پریکړه شوې وه چې د پاکستان پوز به د سولې بهیر ملاتړ کوي خو پخپله به په خبرو کې برخه نه اخلي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صنعتونو وزیر او د ترانسپورت د چارو لپاره د اعلی وزیر مشاور له دندې لري کړی دی. بیګا د اطلاعاتو ادارې لخوا مشال راډیو ته پراستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د صنعتونو وزیر شوکت یوسفزی او د ترانسپورت لپاره د اعلی وزیر مشاور یاسین خلیلی له خپلو دندو ځکه لري کړی دی چې د دواړو ادارو کارکردګي خرابه وه. په پېښور کې پښتونخوا ولسی تحریک پر ټولو ملت پاله سیاسي ګوندونو مدني ټولنو او ولس غږ کړی دی چې د پښتنو لپاره د یوې پښتونخوا صوبې غوښتنه وکړي. پښتونخوا ولسی تحریک تیره ورځ په غونډه کې له خلکو غوښتنه وکړه چې د دوی د غورځنګ برخه دي جوړ شي. په دې تحریک د دې تحریک بنسټي خودونکي ډاکټر سید عالم مسعود مشال راډیو ته ویل دوی غواړي چې پښتانه د خپل خاورې او وسایلو خاوندان وي. پښتونخوا ولسی تحریک دوه اونۍ مخکې جوړ شو چې د تیره ورځ پکې یو شمېر جرګو د متني ټولنو غړو او ملت پالانو د ګډون اعلان وکړ. د قبایلی سیمو د تعلیم ادارې مشر وایي په قبایلی سیمو کې د ناامنۍ په پیښو کې وران شوي شاوخوا 100 ښوونځي بیا ودان کړي دي. هاشم خان پرون له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت ویل په ناامنۍ او پوځي عملیاتو کې شاوخوا 1500 سکولونه ړنګ کړل شوي دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د پنجشیر او پروان ولایت پر پوله د امنیتي سرتیرو پر پوستې په ځانمرګي حمله کې 14 کسان وژل شوي دي. د پنجشیر ولایت د پولیسو مرستیال مشر نجیم خان تر پیښې وروسته مشال راډیو ته ویل چې په پرونی ځانوژن کې برید کې لږ تر لږه شپږ پولیسان او اووه ملکیان وژل شوي دي. چارواکي وایي ملکیان د یوه تعمیراتي شرکت یا کمپنۍ کارکوونکي ول. د پنجشیر امنیه قمندان عزیز غیرت وایي حمله پر داسې وخت وشوه چې پولیسو موټر تلاشي کاوه. وسلوالو طالبانو د برید پړه منلې ده. د اوکراین په شرقي ښار دونیتسک کې شاوخوا 300 روسي پلوه بلتون پالي د ځای څارنوال دفتر ته ننوتی دي. تیر ورځ روسي پلوه ډلې پر هغو پولیسو کاڼي ورول چې د دې ودانۍ محاصره یې کړې وه. پولیسو د بېهوشۍ له بمونو او اوښکې تویونکو ګیس سره ځواب ورکړ. ځینو مظاهره کوونکو په زور له پولیسو د هغوی سپرونه یا ډالونه واخیستل. نښته تر هغې وروسته وشوه چې 300 کسانو د دونیتسک د خلکو جمهوریت بیرغونه په لاس کې نیولې ول او لاروین یې وکړ. ایرانیو چارواکو د کارګرانو هغه 40 فعالان خوشی کړی دي چې 13 ورځې په تهران کې نیولې ول. دا فعالان پرون هغه وخت ونیول شول چې دوی د کارګرانو نړیوالې ورځې په مناسبت ورغون شوي ول. د پدوی کې یو ابراهیم مددی نومیږي چې د تهران د کارګرانو ټولنې او د اطرافو د بسونو شرکت یو لوړپوړی غړی دی. فعالانو هڅه کوله چې د کارګرانو وزارت مخې ته او په غربي تهران کې په یو بل ځای کې مظاهره وکړي. رپورټونه وایي د کارګرانو د خپلواکې ټولنې هغه څلور لوړپوړي غړي چې د مظاهرو غږ یې کړی و لا هم بندي دي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غړو پر شمالي کوریا غږ کړی دی چې د سیاسي زندانونو کیمپونو نظام ختم کړي او په هیواد کې د بشري حقوقو سرغړونې پای ته ورسوي. دا غږ پرون په جنیوا کې تر هغې وروسته وشو چې د بشري حقوقو شورا غړو د ملګرو ملتونو یو رپورټ وکوت چې پکې ویل شوی په شمالي کوریا کې په منظم پراخ او په شډلې یا په زیږه توګه باندې د بشري حقوقو سرغړونه کیږي. خو شمالي کوریا او د دې هیواد نږدې ملګری چین دا انتقاد او دا نیوکې ردوي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اورېده چې پامیر ساحل وړاندې کول. د وزیرستان قبایلي مشر چیف اف وزیرستان ملک قادر خان په وسلوال برید کې وژل شوی دی.
د ټول وزیر او چیف وو د غاصد مسعود هو د دوړو هو د مشرو
د جماعت اسلامي او طالبان د مذاکرات کمیټې غړي پروفیسور ابراهیم ویلي چې اصلي جنگ د پاوز او طالبان دی او هم دوی باید له یو بل سره خبرې وکړي.
اصل فریق طالبان او پاوز. حکومت پاکستان به متاثرین هه کبیر عوام به متاثرین.
د پښتونخوا حکومت د صنعتونو او وزیر شوکت یوسفزای او د ترانسپورت مشاور یاسین خلیل لدندو لری کړی دی. د کابلی سیمو تعلیم اداره وای په هغه سیمو کې شاوخوا سل سکولونه بیا ودان کړی دی.
تقریبا 200 کم ډیر سکولونه پاتې دي. باقی چې دي په دې کې تقریبا 100 سکولونه زموږ جوړ شوي دي.
په پاکستان کې د سولې په بهیر کې حقیقي پرمختګ کیږي کنه د طالبانو او حکومت استاذي یوازې پر سنوي بیانونه ورکوي.
کاری داسې چې د طالب چې کوم خیال لري هغه حاوی دی او د حکومت چې کوم خیال لري نه هغه څوک مخکې بوزي.
په خبرونه کې شنن یو تبصری هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لمړی موضوع تلک څنګه تاسو په خبرونو کې واوریده د ټول وزیرستان مشر ملک قادر خان سره د خپل ساتون کې او موټر چلون کې د وسلوالو په برث کې وجل سوی دی. حکومتي اچ آر واکي وای پیژ تیر ماشام د میرانچا په ختیځ کې د چشمې له پلسره نږدې سوی ده. د ملک قادر خان کورنۍ ویلي چې له هیچا سره دښمنی نه و. د نوموړي جنازه نن 3 بجې کیږي. پر ملک قادر خان د حمله پړچا نه ده منلې. نور تفصیل په لسیمه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
د ګرد وزیرستان مشر چې ورته د شپېتو زر وزیرو مشر هم ویلی شو چیف اف اوتمنځای ملک قادر خان تیر ماښام شمالي وزیرستان کې سره د خپل محافظ ګل اسلم او ډرایور ګلاب خان په ګډون په یو وسلوال برید کې ووژل شول. دولتي چارواکو او آزادې سرچینو بېګاش په مشال ریډیو ته وویل چې تیر ماښام چیف اف اوتمنځای ملک قادر خان په خپل ګاډي کې د میرانشاه په ختیځ چشمه پول سره نږدې وسلوالو د برید سره مخامخ شو. دولتي چارواکو او آزادې سرچینو مشال ریډیو ته وویل ملک قادر خان محافظ هم په برید کوونکو دغه مهال ډزې وکړې چې یو بریدګر چې د انک محمد په نامه پیژندل شوی وژل شوی او دوه نور یې ټپیان کړي. چارواکي وایي دا معلومه نه ده چې برید کوونکي وسلوال څوک دي او نه هم کمې وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت قبول کړي. د وزیرستان یو مشر علي وزیر مشال ریډیو ته وی ملک قادر خان مرګ نه یوازې د وزیرستان بلکې د قبایلی سیمو لپاره د لوی تاوان خبره ده.
د ټول وزیر چیف وو دغه سید مسعود هو د دوړو هو د مشر وو دا د یو مشر سره نه وشول بلکې د سیمه د هر یو کار سره وشول. ټیک شو د قادر خان په شهادت په واجه باندې ډیر میشتا یو خلاوروشي خو زه دا ویایم کنه چې د دغه سره او وسه خلک ذهن پوره پوره بنه خلوصيږي چې د میجه علاقاته د مشرونو په حواله سره کې نقصان راسيږي. مشر خلک چې د دې وسه پر کېمه قرباني ورکړه او وختن په وختن د خپل مرګ ته غوړک شول دا یې نو وکړل چې مثال د خپل د وطن او د کوم نایمینا کاټ کړل که پښتون وي څومره مجبور دی څومره د حالات په گرفت کې دی رغلای دی خو دا دوه چې پښتون پوه شوی دی په بې وسي او غوښه خبره دو چې
ملک قادر خان کورنۍ مشال ریډیو ته وی د چا سره ذاتی دښمنی نشته او د دوی په وینا دغه د قبایلی مشرانو د وژنې لړۍ څخه یو پیښه ده. دوی وی ملک قادر خان جنازه به نن د جمعې په ورځ ماسپښین درې بجې شیرنی مداخل تحصیل د تاخیل کې کیږي او دغه غلطه به خورې ته سپارلې شي. دا یادونه ده چې ملک قادر خان پلار ملک خاندان هم د دواړو وزیرستانونو عثمانزای او احمدزای وزیر و مشر وو او ملک قادر خان هم په دواړو وزیرستانونو کې یو پیژندل شوی مشر او جرګامار وو چې د ګرین وزیرستان امن جرګې مهم غړی هم پاتې شوی. ملک قادر خان په وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د جرګو مرکو د لارې د ستونزو په حل کولو کې یو تجربه کار مشر ګڼلې شو. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم ویلي دی چې اصلي جنگ د پاکستاني پاوز او د طالبانو ترمنځ دی او د سولې عمل تر هغه نسی بریالی کېدی چې دوی دواړه مستقیمی خبرې سره ونه کړي. نوموړي تیر ورځ د پېښور په نشتر حال کې د قبایلي امن جرګې غونډې ته د وینا پر وخت وویل چې د پاکستان پاوز دریز چې نوی معلوم دوی خبره پر مخ نسی بولای. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
تیره ورځ په نشترال پیښور کې د جماعت اسلامي او مولانا سمیع الحق د جمعیت علما اسلام په مشرۍ قبایلي جرګې په متفقه اعلامیه کې د حکومت پوز او طالبانو نه غوښتنه کړې ده چې د مذاکراتو په لاره کې د حایل رکاوټونو د لرې کولو لپاره دی خپل کردار ولوبوي او د حکومت او طالبانو نه یې د بزبندۍ غوښتنه هم کړې ده. د قبایلي جرګې ته د وینا پر مهال د طالبانو د کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم وویل چې که د پاکستان پوز وواړي نو مذاکراتو کې دوی بریا ترلاسه کولی شي او د طالبانو کمیټې ډیر کوشش کړی دی چې د پوز او د ایسای د مشر سره د مذاکراتو په لړ کې ملاقات وکړي او د هوی دریز معلوم کړي خو تر دې دمه په دې کې نه دی بریالي شوی. طالبان او پوز اصل فریقین دي. د پاکستان حکومت هم متاثر دی، قبایلی اولس او د پاکستان اولس هم متاثرین دي. د پاکستان پوز په دې جنگ کې نیخ پنیغه یو فریق دی او په دې وجه مونږ د غوښتنه کړې و چې زمون کمیټي د مولانا سمیع الحق په مشرۍ کې د پاکستان د پوز او د ایسای د مشر سره وویني خو تر دې دمه هغه ملاقات ونه شو تر څو چې مونږ د اصل فریق دریز نوی معلوم کړي مونږ په وړاندې تک نشو کولی. د جنرال راحیل شریف نه زه ډیر په ادب دا خواس کوم چې مونږ ته دی وایي چې هغه د مذاکرات کامیاب قتل واړي او کنه. کسه هم پروفیسر ابراهیم د مذاکراتو په لاره کې د رکاوټونو په لړ کې د پاکستان په پوز نیوکی کړی دی خو د مذاکراتو د پیل سره سم د پوز د کور کمانډرانو په کانفرنس کې د پاکستان پوز فیصله کړی و چې پوز به د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بهیر ملاتړ کوي خو نیخ په نیغه به پوز په مذاکراتو کې برخه نه اخلي. په نشترحال پېښور کې تیره ورځ قبایلي جرګې ته د وینا پر مهال د طالبانو د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق وویل چې کچیری د مذاکراتو په بهیر کې فریقینو سنجیدګي ونه ښودله نو هغه به هم د مذاکراتو د بهیر نه ځان جدا کړي. د قبایلي جرګې په پای کې په متفقه قرارداد کې د مستقل لسبندی د غوښتنی او حکومت پوز او طالبانو ته د مذاکراتو په لار کې د رکاوټونو لری کولو د اپیل ترڅنګ د غوښتنه هم شوې ده چې قبایلی ولسته دي دولت آئینی او انساني حقونه ورکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. ځو پېښور ته بیا هم هلته د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را سره ټلیفون پر کرښه دی. د پښتونخوا حکومت د صنعتونو وزیر شوکت یوسفزی او د ترانسپورت مشاور یاسین خلیل له دندو لرې کړی دی. غلام غوث، که په دې اړه راته وایست چې د دې وجه هغوی څه ښودلې ده؟
جی بالکل، په دې لړ کې چې د انفارمیشن ډپارټمنټ نه کوم نظر اغلی دی، پریسیز یا کوم اعلانیه راغلی ده، دغه هغې کښې دا لیکل شوی دی چې دغه کوم دوه دغرې وزیران دي، شوکت یوسفزی او یو دغرې مشیر دی د وزیر اعلی یاسین خلیل، د هغې دپاره چې کومه د وزیرانو دغه دپاره د کارکردګۍ د څارنې لپاره چې کوم مانیټرنګ او ایوالویشن کمیټې جوړه کړې شوې وه، نو هغې کمیټې د سرمخه چې کوم دی نو د دوی کارکردګي ښه نه وه. او په دغې کښې دا هم ویل شوي دي چې نور درې نور وزیران چې کوم دي نو هم د کار لاندې دي، خو په الحال دغه دوه وزیران دوی د کارکردګۍ په بنیاد د خپلو دندو څخه لرې کړي دي.
غلام غوث، د دې لرې کړل شوو وزیرانو لخوا څه ویل شوي دي؟ هغوی دریځ مخې ته راغلی که نه؟
نه، دې کښې خو تر دې دمه د شوکت یوسفزی چې کوم د خبریالانو سره خبرې اترې کړي دي، نو هغه ویلي دي چې ما ته د پارټۍ چې کومه دغه فیصله ده نو هغه منظور ده، خو یاسین خلیل چې کومې خبرې اترې کړي دي هغه دا ویلي دي چې یاره کوم دغه دی نو دا نوټیفیکیشن داسې اچانک راغلی و، زمونږ سره په کیسه مشاوره ته ورسره مخکې واضح دغه نه دی را کړی، نو زه به د عمران خان نه ورسره چې کوم نور چارواکي دي د هغې نه دغه کوم تپوس کوم چې په څه وجه مونږ د خپلو دغه عهدو نه لرې کړی شوي.
ډیره مننه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث له پېښوره. هلته د پښتونخوا حکومت د صنعتونو وزیر شوکت یوسفزی او د ترانسپورت مشاور یاسین خلیل له خپلو دندو لرې کړی دی. په پېښور کې پښتونخوا ولسی تحریک پر ټولو ملتپالو سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او ولس غږ کړی دی چې د پښتنو لپاره دي د یوې پښتونخوا صوبې غوښتنه وکړي. پښتونخوا ولسی تحریک تېره ورځ په غونډه کې له خلکو غوښتنه وکړه چې د دوی د غورځنګ برخه دیسي. پښتونخوا ولسی تحریک دوه اونۍ مخکې جوړ شوی و چې پکې یو شمېر جرګو د مدني ټولنو غړو او ملتپالو د ګډون اعلان کړی دی. تفصیل له پېښوره شبیر احمد جان راکوي.
دو اونۍ وړاندې پېښور کې د ټولو پښتنو لپاره متحده صوبې او د دوی په خپلو وسایلو اختیار او ملکیت لپاره جوړ کړی شوې پښتونخوا ولسی تحریک کې یو شمېر مدني ټولنو او سماجي تحریکونو ګډون وکړلو. دغه تحریک کې ګډون کوونکي د خدمتګار قومي جرګه چې د تېرو دولسو کالو راسې د حلقه پی کې اووم د وسق ډیم د متاثرینو د حقونو لپاره کار کوي، مشر ارباب شهریار مشال لیډو ته په دې حق له وویل.
په دې بنیاد باندې زمونږ د پی ایف سی غونچې د وسق ډیم د متاثرینو د بجلی کومه مسله وه، نو دوی مونږ سره تړونو محدود
سرکاری تنظیم مشر ارشد هارون چې هم په دغه ولسی تحریک کې ګډون وکړلو وایي چې دا د وخت ضرورت دی چې ردی صوبې ولس خپل حقونو لپاره یو موټی شي.
موږ خو دې سره دې باندې اتفاق لرو چې د دې صوبې د خلکو د حقوقو تحفظ او د هغې د مفاداتو تحفظ چې کوم دی ضروري دی، که هغه د سیاسي عمل لاری وی او که هغه په نورو فورمونو باندې د اواز اوچتولو د لاری وی، نو موږ دا ګڼو چې دې وخت کې ټولو سیاسي ګوندونو لا او ورسره چې څومره سیول سوسایټي ګوندونه دي دی لا دا پکار دي چې یو سو کنسنسس پوینټس رونیسي چې په هغه باندې اختلاف رائے موږ کم کو او هغه وفاق ته په اتفاق سره یو سو.
د دغه تحریک بنیاد اخدونکې ډاکټر سید عالم میسود وایي چې د دوی د تحریک مقصد ټول پښتانه واپس یوې صوبې ته او یو ځای ته خپلو وسایلو سره رایوځای کول دي.
مطلب صرف دا دی چې د ټول ولس ته دا پته ولګي چې دا د یو شخص، یو سړي، د یو پارټۍ، د یو ډلې سوچ نه دی، دا د وطن سوچ دی چې دا پښتونخوا تر څو پورې چې موږ ټوله یو کړی نه، تر مارګلا پورې خپل وطن حاصل کړی نه، تر څو پورې چې په خپلو وسایلو باندې موږ حق ملکیت، حق حاکمیت حاصل کړی نه، تر هغې پورې زموږ نیستي نه ورکېږي، تر هغې پورې زموږ بېروزګاري نه ورکېږي، تر هغې پورې زموږ انپړتوب نه ورکېږي. موږ د دې دپاره د ولس ته موږ اپیل کړی دی. ځکه دا یو هلکی خبره نه ده، صرف د بنو د منګور خبره نه ده، دا د ټولو صوبې صوبایي مسله ده.
د دغه تحریک غړو وویل چې د دوی درې مرحله کې به دوی ټولو قوم پرستو سیاسي ګوندونو مشرانو ته په تحریک کې د شاملېدو لپاره خطونه لیکي. دوی په ټوله صوبه کې د بجلی لوډ شیډنګ په ضد احتجاج کوونکو اولس ته هم اپیل وکړو چې دوی سره په دې تحریک کې شامل شي او د خپلو حقونو جنگ په صحیح توګه وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د قبایلی سیمو د تعلیم ادارې مشر وایي چې په قبایلی سیمو کې د ناامنۍ په پیښو کې وران سوي شاوخوا سل ښوونځي یا سکولونه یې بیرته ودان کړي دي. هاشم خان پرون له مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت وویل په ناامنۍ او پوځي عملیاتو کې شاوخوا 1550 سکولونه ړنګ کړل سوي ول. له نوموړي سره د مشال ریډیو همکار مجید بابر خبرې کړي دي او ترې پوښتلی چې په قبایلی سیمو کې دوی په تعلیمي نظام کې څه ډول اصلاحات راوستي دي. هاشم خان وایي
پټه کې موږ ورته تعلیمي اصلاحي جرګه وایو دا موږ مدد شروع کړي دي. تقریبا په 250 سکولونو کې موږ دا جوړ کړي دي نه کېږي او هغه لا هغه شان د فنکشنل لري چې څنګه په کار دي کنه. هو وا سره سره به څلور ځکه نو زموږ دا پروګرام دی د هر یو سکول کله هم پرایمري دی که مډل دی که های سکول دی هغه خپل تعلیمي اصلاحي جرګه یې کنه. هغه چې مطلب دا دی اته ممبران دي نو دا هغه چې کوم چیر پرسن یې هغه به مطلب دی چې یا د والدینو کې چې د جنګو سکول یې مور به یې نه او کبه لکه سکول نه پای کې ولډیو نه یو پلان په دغه چیرمن نه به په پرفورمنس کې مونږ ترې کوي زموږ سکول د هډ
بالکل په ډیر سکولونو کې د امنیتی ادارو د ځواکونه یا امنیتی ادارې میشتي دي او دغه تلکې تعلیمي نظام کې خلل دی. آیا اوس دغه سکولونه د امنیتی ادارو سره اوسم دي؟
نه نه، اوس خو تقریبا موږ سره ډیر داسې سکولونه چې یو هوټون کې زما او تاسو ته د په وخت کې ځوګ نه ملک یا اپریشن شروع لاره دا یې مجبور یو مطلب دې زموږ هم اسن سکولونه باندې اوس موږ سره کنه لکه کولو دي نو هغه کې موږ سره د امنیتی البتہ جیسے میں لکھی بند بھی لطروں سے پورے گی عملیات شروع لاکھ دس سطح دری ہوئی نہ سمجھے گا نا وہ ہم ابھی متوجہ رکھ لیا
هاشم خان صاحب د دین مخ کې د طرح غړای په دې چاودنو کې د طرح غړای په عملونو کې او د سیلابونو د وجنې ډېر سکولونه وران شیو. بیا تاسو ویل چې د دې د آبادولو بیا تاسو یو نظام شروع کړی دی، نو اوس تر دا مهال پورې څومره سکولونه جوړ شوي دي؟
سکولونه زموږ تقریبا په دې منجاتو یا د طرح غړای د وجنې ډېر شوي، نو په دې کې موږ سره اوس تقریبا 200 یو کم ډېر سکولونه پاتې دي. باقي چې دي په دې کې تقریبا
تاسو راته وایي چې د جینکو یا د هلکانو په انرولمنټ کې یا د تعلیم په داخلو کې څه زیاتوالی راغلی؟
بالکل، لکه زمونږ انرولمنټ کم شرر ده، د درې کاله مخکې دا په کمېدو باندې وه، اوس د تېر کال راشي دا اوس مطلب دوباره اوس میا مطلب لکه دا 2% ته دا راغلی وه، اوس دا 40% ته ورسېده. بیا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې پر خبریال حمید میر تر برید وروسته د پاکستان په شخصي ټلویزیون چینلونو او اخبارونو کې دا بحث تود شوی دی چې د هغه هیواد په کورنیو او بهرنیو چارو کې د رسنیو، پارلمان، پوځ، استخباراتي ادارو او مدني ټولنو کردار څنګه او څومره دی، او دا چې د رسنیو ازادي په لار کې څه ډول خندونه پراته دي. له دې سره سره د خبریالانو ژوند ته ورپېښ غوښونه د هغوی کار څنګه اغیزمنېږي، دا پښتنې د مشال ریډیو خبریال داود خټک له یو شمیر مشرانو خبریالانو سره چېړلې او دا رپورټ برابر کړی دی.
د اپریل په 19 په کراچۍ کې د یو نیجی ټلویزیون په خبريال حامد میر د حمله وروسته د پاکستان په ټلویزیون چینلونو او اخبارونو کې دغه هیواد د انټيليجنس ادارو او پاوز د کردار په اړه بحث پیل شوه. د حمله سمدستي وروسته د خبريال حامد میر کشر رور امیر میر چې په خپل هم خبريال دی تور ولګو چې وروري ورته ویلی وو چې که اغه ته زیان ورسی نو زموږ به د ایسای مشر لیفټننت جنرال ظهیر الاسلام او دغه ادارې یو شمیر نور چارواکی وی. که څه هم د حامد میر یاد اغه د کورنۍ لخوا د پاکستان په ایسای د لګول شوی تور کم ثبوت مخې ته نه دی راغلی او په دې اړه د تحقیقاتو په غرض د پاکستان وزیر اعظم یو عدالتي کمیشن هم جوړ کړي چې څو ورځې وړاندې خپل کار پیل کړی دی، خو دغه الزاماتو که یو خوا د جیو ټلویزیون پر ضد د پاکستان د پوز غوسره پارولی نو بل خوا په ټلویزیون چینلونو او اخبارونو کې د بحثونو لړۍ هم پیل کړي. دې سره د اخبارونو او ټلویزیون چینلونو ترمنځ هم د دې واقعي په اړه بیلابیل دریځونه ورکول کیږي چې یو خوا یې د حامد میر او جیو ټلویزیون پلویان او بل خوا یې د پوز طرفداران دي. هم په دې اړه په اسلام آباد کې خبریال متی الله جان وای چې په میډیا کې اختلافات د پېښور او غیر پېښور خلکو ترمنځ دي. د متی الله جان په خبره کې یوې خواته د پاکستان انټيليجنس ادارې اخبارونه او ټلویزیون چینلونه د خپل ایجنډې پر مخ بوتللو لپاره کاروي، نو بلې خواته په میډیا کې هم داسې خلک موجود دي چې د انټيليجنس ادارو او پوز نه ذاتی فایده اخلي.
ویسے تو اگر دیکھا جائے تو هیڅ یو خبریال په یو ټلویزیون چینل د پابندۍ تصور هم نشي کولای. خدا سدا سي بي اصول خلک دي او د خپل مشرانو په وینا اوس دا غوښتنه کوي چې ځینی ټي وي چینل دې بند کړل شي، چې زما په فکر یو نه منونکي حالت ته. نو یقینا د خفیه ادارو چې د میډیا دننه کوم کردار دی هغه د چانه پټ نه دی او دا مخکې هم وو او اوس هم روان دی.
یو شمیر خبریالان ګمان کوي چې پوز او آی ایس آی د بلوچستان د لادر ککړې شو کسانو او پخوانی پوزی مشر پرویز مشرف د عدالتي کیس په اړه په ټلویزیون د پرله پسې پروګرامونو لوجې د حامد میر نه خپو. همدې خبرې ته په اشاره سره د فرایډي ټایمز مجلې مشر نجم سیټي وایي چې د انټيليجنس ادارو د برداشت یو حد وي. بل خو ته په لاهور کې خبريال امتیاز عالم کسه هم دا مني چې د پاکستان انټيليجنس ادارې په میډیا کې د ځینی موضوعاتو په اړه جدي رد عمل څرګندوي، خو وایي په حامد میر د حمله وروسته راپورته شوی لانجه په اصل کې د میډیا د مالکانو ترمنځ د مفاداتو جنگ دی. دی وایي خبريالان د خپل تحفظ او ازادۍ لپاره په پوره توګه یو موټی دي او دا یوازې مالکان دي چې جګړه پیل کړي.
حامد میر په مسله میډیا هیڅ کله تقسیم نه ده، ټول خلک دغه پیښه غندي. یوازې هغه څوک نه غندي چې د جیو ټي وی له رد عمل سره اتفاق نه کوي یا هغه څوک چې خپل کې د مفادو ټکر دی. خو د میډیا کارکونکي یا خبریالان په دې متفق دي چې دا یو غلط کار شوی دی. دا ځکه چې خبریالانو ته په پاکستان کې ډېره خطر ده، دا یو ډېر ګران کار دی.
بلخوا د ډان ورځپاڼې یو پخوانی ایډیټر عباس ناصر په دغه ورځپاڼه کې په یو مقاله کې لیکي چې میډیا او انټيليجنس ادارې دواړه د دې اوسنۍ کړکې ذمہوار دي. په جیو ټلویزیون د حامد میر د کورنۍ لخوا د ایسای د مشر پر ضد د الزام وروسته دغه ادارې د دفاع د وزارت له لارې د میډیا د چارو د سارلو ادارې پیمرا ته درخواست کړي چې د جیو ټلویزیون لایسنس دې منسوخ کړي. دغه خبرې ته په اشاره سره په اسلام آباد کې خبریال او د سیړنیز ادارې سیویک ایکشن ریسورسز مشر عدنان رحمت وایي راتلونکي وخت د میډیا او خبریالانو لپاره ډیر سخت دی.
زما په فکر دا نږدې راتلونکي د میډیا د کارکوونکو خبریالانو لپاره ډیر خطرناک دی، ځکه چې د دې واقعې نه وړاندې هم په خبریالانو مسلسل حملې روانې وې او حامد میر خو یو لوی نوم دی. نو کله چې په هغوی هم حمله وشوه نو مطلب دا چې هیڅ یو خبریال محفوظ نه دی.
په دې وروستیو کې نیویارک میشته ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ پاکستان د خبریالانو لپاره د خطرناک هیوادونو د ډلې څخه یو ګرځولې دي. د کمیټې په وینا له 1992 راهیسې په پاکستان کې 450 خبریالان وژل شوي. که څه هم یو شمیر خبریالان او خبری ادارې په پاکستان کې د میډیا د ازادۍ په اړه اندېښنې لري، خو سینیئر خبریال نجم سیټي بیا وایي چې په دې وروستیو کلونو کې میډیا، عدلیه او مدني ټولنه ډېره طاقتوره شوي او اوس دا دومره اسانه نه ده چې په میډیا بندیزونه ولګول شي. بلخوا د چهارشنبه په ورځ په پینډۍ کې د یو مشهده غونډې ته د تقریر په وخت د پوز مشر جنرال راحیل شریف د میډیا او مدني ټولنې د کردار د ستاینې ترڅنګ ویلي چې دوی د میډیا په ازادي او ذمہوار صحافت یقین لري.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو، اوریدونکو وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوي. له پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډیز وورو.
ټول وزیرستان قبایلی مشر ملک قادر خان سره د خپل ساتونکو او ډریور د وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی. دولتي چارواکي وایي په خطر ماخام د میرامشاه په ختیځ کې له چشمې پله سره نږدې شوی دی. د جنازه نن ماسپښین 3 بجې کېږي او د وژنې پړه یې لا چا نه ده منلې. د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم ویلی دی چې اصلي جنگ د پاکستانی پوځ او د طالبانو ترمنځ دی او د سولې عمل تر هغه نشي بریالی کېدای چې دوی دواړه مستقیمه خبري ونه کړي. نوموړي 13 ورځ د پیښور په نشترحال کې د قبایلی امن جرګې غونډې ته د وینا پر وخت ویل تر هغه چې د پوځ دریځ یې نوې معلوم کړي په خبرو کې پرمختګ نشي کولای. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صنعتونو وزیر شوکت یوسفزی او د ترانسپورت د چارو لپاره د اعلی وزیر مشاور یاسین خلیل لدندو لري کړی دی. حکومت دا پریکړه ځکه کړې ده چې د دواړو ادارو کارکردګي خراب وه. په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک پر ټولو ملتپاله سیاسي ګوندونو مدني ټولنو او ولس غږ کړی دی چې د پښتنو لپاره د یوې پښتونخوا صوبې غوښتنه وکړي. د قبایلی سیمو د تعلیم ادارې مشر وایي په قبایلی سیمو کې د نامنې په پیښو کې وران شوي شاوخوا سل ښوونځي بیا ودان کړي دي. هاشم خان پرون له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت ویل په نامنې او پوځي عملیاتو کې شاوخوا 5500 سکولونه ړنګ کړل شوي دي. د افغانستان د پنجشیر او پروان ولایت پر پوله 13 ورځ د امنیتي سرتیرو پر پوستې په ځانمرګي حمله کې 14 کسان وژل شوي دي چې پکې شپږ پولیس دي. د اوکراین په شرقي ښار دونیتسک کې شاوخوا 300 روسي پلوه بلتون پالي د ځایي څارنوال دفتر ته ننوتی دي. 13 ورځ روسي پلوه ډلې پر هغه پولیسو کاڼي ورول چې د دې ودانۍ ګیر چاپیره موجود ول. ایران او چارواکو د کارګرانو هغه شل فعالان خوشی کړي دي چې 13 ورځې په تهران کې نیولې ول. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غړو پر شمالي کوریا غږ کړی دی چې د سیاسي زندانونو کیمپونو نظام دی ختم کړي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. پامیر ساحل درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس بولار سو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې کړې دي. هلته د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر دا ورسپانې لوستې دي.
نن جنگ ورسپانه خپلې ادریه کې وایي چې لندن کې د نواز شریف او د ډیوډ کیمرون ترمنځ شوی ملاقات کې د تعلیم، تجارت، ثقافت او اقتصادي چارو کې په اصلاحاتو اتفاق وکړی شو، کوم چې یو ښه خبره ده. دې دوران د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وینا وا چې د پاکستان امن او استحکام د ټولو منطقې په ګټه کې دی. دا شان د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې د دوی خوره به د چا خلاف استعمال ته پرې نه دو. ادریه وایي چې دغه ملاقات کې نواز شریف په ډاګه کړه چې د ختیځ او لویدیځ دو ملکونه د خپل اصلیت پټولو لپاره هر معامله په پاکستان وراچوي او دا شند د نړۍ پام د ځانه بل اړخته ګرځوي. خو افسوس دا دی چې د لویدیز اړخته پروت ملک زموږ رور دی او ورسره زړې اړیکې دي. خو دوی بیا هم بغیر د تصدیق نه هر الزام په پاکستان پوري کوي. ادریا اخیری کې وایي چې سرنګ مسلم لیگ نن حکومت فیصله کړی دا چې ګاونډي ملکونو سره باخي اړیکې لري او د بې ځای تورونو الزامونو نه به ډډه کوي. باید چې ګاونډي ملکونه هم د دې مثبت جواب ورکړي او بل دا چې برتانیا د دې منطقې نه په خشن خبر ده. نو ځکه به د نواز شریف د دې دورې سره د سیمې امن او ترقۍ ته ډېره ګټه ورسي. بل طرف ته ایکسپرس ورځپاڼه خپلې ادریه کې د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف تخلی لیکي د پاکستان پر ضد ټول وګړي دي په غیر مشروط توګه د پاکستان آئین ومني او په قومي بهیر کې دي شامل شي، ګنی د دوی پر ضد په اقدامات پیل کړي شي. ځکه چې پاکستان اولس او پوځ د دې عناصرو پر ضد د کاروایي پورپورا توان لري. د ادارې په وینا چې د پاکستان پوځ د ترهګرۍ د ختمون او داون په ځای کولو لپاره چې کوم کوشش کوي، په دې کې به شک چې د پاکستان اولس د پوځ سره اوګه په اوګه ولاړ دی. باید چې د پاکستان ټول سیاستوال هم د ترهګرۍ د ختمون لپاره پورپورا کوشش وکړي، ځکه چې د ملک امن وي نو هر به ممکن شي چې د ملک ترقی وکړي. ادارې اخیری کې لیکي دا وخت د ملک د دفاع لپاره ضروری ده چې د پاکستان ولس پوز او سیاستوال پخپلو کې اتفاق پیدا کړی، نو ملک ته په ورپېغو چیلنجونو قابو موندل سګران نه دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډان لیکلي چې که څه هم د سند اسمبلی د کم عمره کسانو د ودونو پر ضد بل منظور کړی دی، خو ګټه به یې تر عملي کېدو وروسته ټولنې ته رسیږي. بلخوا دی نیشن ورسپانې لیکلي چې پر خبریال حامد میر تر برید وروسته پر رسنیو او په ځانګړي ډول پر جنگ ورسپانې او جیو ټلویزیون ډېرې نیوکې کېږي. د دې دواړو مقالو غټه کې درته منور شاه وړاندې کوي.
د ډان ورسپانې په اداریه کې راغلي د سند صوبایي اسمبلۍ د تیر ګل په ورځ د ماشومانو د ودونو خلاف یو بل منظور کړی چې پکې د 18 کلونو نه د کم عمر واده غیر قانوني ګرځول شوی دی. دا راز د دې قانون تر مخه به د هغه کسانو خلاف هم کاروي کیږي چې د 13 کلونو نه د کم عمر کسانو په ودونو کې مرسته کوي. د ورسپانې په وینا په داسې حال کې چې په هیواد کې د اصلاحاتو لپاره حالات سازگار نه دي، د دې ډول یو قانون منظورول د ستاینې وړ ګام دی. دا ګام یوې خواته د زړو او فرسوده روایتو چې پکې د کم عمر ماشومان ودونه کیږي د هغې خلاف یو لوی پرمختګ دی، او بلې خواته د اسلامي نظریاتي کونسل په سیر یوې غیر منتخب ادارې ته دا پیغام ورکوي چې د قانون جوړولو اختیار یوازې د ولس منتخب استازو ته حاصل دی. خو ورځپاڼه زیاتوي چې د لړکی یوازې قانون جوړول کافي نه دي، بلکې د ټولنې نه دا راز د بدو روایتو د ختمولو لپاره به د دې قانون عملي کول ډېر ضروری وي. دا ډول اصلاحي قوانین وړاندې هم جوړ شوي. د مثال په توګه په دې ورستیو کې د غیرت په نوم وجنې، جنسي زورونې او د کورنۍ تشدد بندولو لپاره هم قانون سازي شوی چې عملي کولو ته اړتیا لري. بلخوا دی نیشن ورسپانه خپل یو مقاله کې لیکي په دې ورستیو کې په خبريال حامد میر د برید نپس پاکستان کې زیاتره د میډیا په اخلاقي ذمہواریو او د قومي ادارو د وقار او ناموس د تحفظ په اړه بحثونه شروع شوي. یوې خوا ته د جیو ټلویزیون خلاف د بیلابیلو اړخونو نه تورونه، غواخونه او غندنې مخې ته راغلي، خو بلې خوا ته یو خپلواکه اداره امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو تازه ریپورت کې وایي پاکستان کې خبريالان او میډیا د تشدد او غواخونو د خطر سره مخ دي. نو عام خلک که په دې موضوع خپل نظر جوړوي نو په کار دي چې دغه ریپورت هم په پام کې ونیسي. ورسپانه لیکي حقیقت دا ده چې په دې هیواد کې خبريالان د یو شمېر خطرونو سره مخ دي، او داسې نخ کاری چې دا سلسله به ودرېږي. په روان کال کې تر دې دمه 15 خبريالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ورسپانه په وینا د خبريالانو خلاف د تشدد د لړۍ لوی نقصان دا وکړو چې اوس څوک په یو موضوع بحث او یا لیکنه کول غواړي، هغه به د ویرې له وجې حقیقت او سپینه خبره نشي کولی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د امریکا حکومت د ترهګرۍ پر موضوع په خپل کالنی ریپورت کې افغانستان او پاکستان ته هم کتنه کړې ده. په ریپورت کې په 2013 کال کې په افغانستان او پاکستان کې پر امنیتی حالت رڼا اچول شوی، او د ترهګرو ډلو د شمیر نمونو او فعالیتونو په اړه هم معلومات ورکړل شوی دي. نجیب عامر د دې ریپورت ځینې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د ترهګرۍ په اړه په خپل کلیزه راپور کې د افغانستان او پاکستان په حالاتو هم رڼا اچولې ده. په دغه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د ترهګرو بیلابیلې ډلې فعاله دي چې پکې القاعده، حقانی شبکه او نورې ډلې هم شامل دي. په راپور کې راغلي په کونړ او نورستان ولایتونو کې القاعده په پراخه کچه فعاله ده، ځکه چې د پاکستان پولې ته نږدې په دغو سرحدي سیمو کې افغان ملي ځواکونه نشي رسیدای. د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خپور شوي راپور کې راغلي په 2013 کال کې افغان حکومت هڅه وکړه چې طالبان او دوی سره د الحاق لرونکو نورو ډلو لکه د حقانی شبکې سره مقابله وکړي، او دا چې د افغانستان د محلي پولیسو صلاحیت او قابلیت لوړ شوی نو له دې امله په کلیوالو سیمو کې امنیتي وضع شويده. په راپور کې راغلي په افغانستان کې په لوی پیمانه د تباهۍ د وسلو د موجودیت او د خورېدو قاچاقېدو ویره په خلکو کې موجوده وه، ځکه چې دغلته ترهګر ګروپونه موجود دي او پولي هم غیر محفوظه دي. د امریکي حکومت د افغانستان د حکومت سره کار وکړ سو د وسلو د تجارت د مخنیوي لپاره یو جامع کړنلارې جوړ کړې. د امریکي پولیس ساتونکو ځواکونو د افغان حکومت سره لنګدې همکاري وکړه سو د ډلایزي او زیاتې تباهۍ د وسلې په هیواد کې دننه او د هیواد نه د باندې د قاچاقېدو مخه ونیسي. د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د ترهګرۍ په موضوع په دې خپور شوي راپور کې د پاکستان ذکر هم شوی دی او ورکی راغلی چې د پاکستان په قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ترهګرو ډلو لپاره خوندي ځالې وي او له دغو ځایونو دغو ترهګرو ډلو په کور دننه په سیمه ییزه او نړیواله کچه د بریدونو کولو هڅه کوله. په راپور کې راغلی القاعده، حقانی ډله، تحریک طالبان پاکستان، لشکر جنگوي، لشکر طیبه او افغان طالبانو په پاکستان کې دننه د خوندې زالو نه په ګټه اخیستو، په پاکستان کې دننه او په ټوله سیمه کې خپل عملیات پلانول. په راپور کې راغلي کسه هم پاکستان د تحریک طالبان پاکستان پر ضد کاروایی وکړه، خو د نورو وسلوالو ډلو لکه حقانی شبکې او افغان طالبانو سره کار ونه لاره. په راپور کې همدارنګ راغلي د زیاتې تباهۍ د وسلو موجودیت او د قاچاقېدو ویره په پاکستان کې هم موجوده وه. پاکستان د جوهري امنیت د سرمشریزي د پروسې فعاله او رغنده غړی دی او هڅه کړې ده چې خپل ستراتیژیک تجارت کنټرول کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځینې پروګرامونه په دې موخه په لاره چول کېږي چې د ډلهیزې وژنې او زیاتې تباهۍ د وسلو مخنیوی وشي. په راپور کې راغلی پاکستان په 2013 کال کې د القاعده، تحریک طالبان پاکستان، لشکر جنگوي او نورو هغو ډلو پر ضد مقابله وکړه چا چې پر پولیسو، پر پوز او پر امنیتي ځواکونو بریدونه وکړل او یا یې هم په فرقه ییزه شخړو او جرمونو کې لاس لرلو، خو د لشکر طیبه پر ضد هیڅ ډول کاروایی ونه کړه. حال دا چې دې تنظیم په پاکستان کې فعالیت کولو، غونډې کولې او د جنگي فعالیتونو لپاره چندې ټولولې. په راپور کې همدارنګه راغلی چې په پاکستان کې په 2013 کال کې ترهګرو ډلو د ریموټ بمونو، ځانمرګو بریدونو او هدفي بریدونو د لارې خلک، جماعتونه، کلیساوې، بازارونه، مارکیټونه، حکومتي ادارې، چارواکي، د کومک کوونکو ادارو کارکوونکي او خبریالان په نښه کول. په تیر کال کې همدارنګه القاعده او حقانی ډلې د پاکستان د خاورې نه په ګټه اخیستو سره په سیمه کې د امریکې د ګټو پر ضد په فعالیتونو بوختې وي.
نجیب عامرو، د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ رواني خبرې اترې لا هم حتمی پړاو ته نه دي رسیدلې. ځینې کارپوهان وایي چې دا څه ښکاري چې د دواړو خواو کمیټې پر عملی پرمختګ کم او پر سنیو بیانونو باندې زیاته توجه کوي. آیا رښتیا هم داسې ده؟ عبدالله کاکړ د پښتنې ځواب راکوي.
که څه هم حکومت او تحریک طالبان پاکستان خپلې خبرې اترې د مذاکراتي کمیټانو له لارې پر مخ وړي، خو خپله د فریقانو ترمنځ لا تر اوسه یوازې یو ځل مخامخ خبرې سوي دي. خو د دې سربېره هم په خبرو اترو کې هم هغسې پرمختګ نه دی لیدل سوی چې ورڅخه تمه کېدله. طالبانو له اوربند غزولو نور انکار کړی او حکومت په لومړیو کې ځینې کسان خوشی کړل چې ورته د غیر جنگي طالبانو اصطلاح استعمال کړه. هم دغه ورو پرمختګونو ته په پام سره په پېښور کې مشت د قبایلي سیمو د امنیت په خوانی سیکرټر بریګیډیر محمود شاوی چې د طالبانو په کمیټې کې شامل کسان لدی موخه ګټه پورته کوي او د خبرو اترو پر ځای خپل سوچ او نظریه پر مخ وړي.
بیانونه په میډیا باندې ورکی او عملاً اسم نکیږي سارے کی، خاص کر پروفیسر ابراہیم جماعت اسلامی اور مولانا سمیع الحق صدر دشکم دین عقیدہ بیانونه ورکی جس میں طالبانوں سے ملاقات کیجیے، اس کو درج کیجیے، اس کو درج کیجیے اور خپل شکم ددی آئیڈیالوجی کا اور ایجنڈا کا اگر مخی اور پدی کی اس پخوان دے تک اسم ندی کے لیے اس سے فرق نہ رہتے ہوتے.
که وکتل سی نو د پاکستان پر میډیا د خبرو اترو په اړه زیات بیانونه د طالبانو د کمیټې له لوري ورکول کیږي او د حکومت ترېز بیا د حکومتي کمیټې د غړو پر ځای کله ناکله د دې هیواد د کورنی چار وزیر چودري نثار علي خان وړاندې کوي. خبریال او چرونکی قهار زلمی وایي چې د پاکستان پر میډیا د طالبانو د کمیټې غړو ته زیاته موقع ملاوي شي چې په نتیجه کې د حکومتي سوچ او فکر په مقابله کې د طالبانو سوچ او فکر په خلکو کې زیات خورېږي.
کاری داسه چې د طالب چې کوم خیال له اغه حوی ده د غی د کمیټې ممبران خپل کلا او مټ پانی د خپل خیالات او اظهاروم کوي، خپل چې کوم ایجنډا دا غم مخ کې کوي، په ښکاره توګه باندې د طالب چې کوم خیال له اغه حوی کیږي او د حکومت چې کوم خیال له د غې په میډیا کې نسته د غې بیان راځي نه اغه څه مخ کې بوزي او دا غی چې کوم کمیټې چې ممبران دي نو هغه خپل داسې ښکاري چې یا خو هغه یې ریږي یا دا غی دا بیان چې کوم د طالب بیان دی دا غی سره متفق کاری.
خو د طالبانو د کمیټې غړی مولانا یوسف شاه بیا د دواړو کارپوهانو له خبرو سره اتفاق نه کوي. دی وایي دوی کوشش کوي چې خبرو اترو ته عملی شکل ورکړي. سي
دا خلک دې دا خبره کوي باید نه دي، لیکن موږ کوشش کوو چې عملی شکل دې ته ورکړو. او اوس بالکل د فیصله سازی وخت راغلی دا، او هم مرحلو کې مذاکرات داخل دي. موږ کوشش دا ده
حکومت وایي د سولې په خبرو اترو کې مخلص دی، خو ځینې کارپوهان دا وړاندیز کوي چې باید حکومت یو داسې طریقه کار جوړ کړي چې له مخې خبرې اترې په عملي توګه پر مخ ولاړ شي او پر میډیا متشدد سوچ خورولو مخه هم ونیول شي.
له پاکستان خبرېدونکو د انګلیزي ژبې ورځپاڼې د اکسپرس ټریبیون په یو لیکنه کې د خیبر پښتونخوا د سواد د فطري ښکلاګانو او د زراعتي حاصلاتو یادونه شوې ده. په لیکنه کې ویره ښودل شوې ده چې که د پاکستان پوځ په سواد کې د چاونیو جوړولو خپل وړاندیز عملي کړي، نو د سیمې چاپریال او زراعت ته به نه تاوان ورسي. د لیکنې مهمې برخې له هارون باچا څخه اورو.
د اکسپرس ټریبیون په لیکنه کې راغلی د خیبر پختونخوا د سواد سیمه چې د خپل فطري خاص لپاره شهرت لري، په دې ورستیو کې د ترهګرۍ د پیښو ښکار شو. هم سواد هو چې پکې موجود د کندهارا تهذیب آثارو او د دې سیمې د رنگینا او زړه راښکونکي فولکلور لیدو ته به د نړۍ د ګوټ ګوټ نه سیلانیان ورتلل. د لیکنې تر مخه دا مهال د سواد د خلکو د ژوند دارومدار تر ډیره پر زراعت دی چې له 15% زیات یې په کلیو کې اوسیږي. د سیمې هغه زمیندار چې خپل ځمکه نه لري ګجر ورته ویل کیږي او په روایتي توګه د غواو او میخو ساتلو لپاره مشهور دي. د کرکلی او څاروي پالنې په چارو کې د سواد خزي هم یو مهم رول لوبوي چې د لیکنې تر مخه د دوی دغه کار له پامه غورځول کیږي. لیکنه زیاتوي د سواد پر شاوخوا 0.1 میلیون هکټر ځمکه فصلونه کرل کیږي چې د دې ځمکې تقریبا 50% یې باراني ده. لیکنه کاږي د سواد خاورا د بیلابیلو فصلونو لکه غنم، جوار او وریجو پیدا کولو لپاره مشهور ده. دغه راز موسمي او بې موسمه سبزی هم پکې کرل کیږي. سواد د بیلابیلو میوو د باغونو لپاره هم شهرت لري چې د ځایي مارکیټونو سوداګرو، کارخانه‌دارو او د نړیوالو کمپنیو ایجنټانو په سیمه کې خپلې شبکې جوړې کړې او د هر یوې میوې په موسم کې میلیونونه روپۍ ګټي. د سواد غبین هم د خپل ځانګړي ذائقې له برکته په درسته نړۍ کې خلک خوښوي. دغه راز د سواد د سین اوبه دي چې د ملک میدانیزم کې خړوبوي. لیکنه زیاتوي په سواد کې د یو شمیر خو محدودو نعمتونو موجودیت ته په کتو د سیمې د ځمکې د مناسب استعمال لپاره باید منصوبه بندي وشي. په لیکنه کې ویره خودل شوې چې د سواد د کابل، خوازخیلی او بریکوټ پر خیراز ځمکو د پاکستانی پوځ چوڼۍ جوړې شي، نو د سیمې پر زراعتي حاصلاتو او همداراز د اوسیدونکو به پر ژوند بد اغیز وشي. په لیکنه کې په هیواد کې د چاپیریال ساتنې او زراعت پر پوهانو او همدارس پر پالیسی جوړونکو تنانو غږ شوی چې په سواد کې د پوځي چونو جوړولو حکومتي وړاندیز چیلنج کړي.
د پاکستان انګلیزي ژبې ورځپاڼه د حکومتي سرچینو له خولې لیکي چې په اسلام آباد کې ځینې مدرسې د بتو یا باجونو او د تشتونو په بدل کې د پیسو اخیستو په کارونو کې د تحریک طالبان پاکستان مرسته کوي. ورځپاڼه وایي دا مدرسې تر طالبانو د پیسو پر رسولو کې هم مرسته کوي. تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې دا ځانګړی رپورټ د جاسوسي او پوځي سرچینو د ورکړل شوو معلوماتو پر بنیاد جوړ کړی دی. دغو چارواکو ډان ورځپاڼې ته ویلي چې د اسلام آباد مدرسې د تحریک طالبان او د تشتول شوو کسانو د کورنیو ترمنځ په معامله کولو کې مرسته کوي. د دوی په خبره کله چې سودا وسی نو هم دغه مدرسې بیا د بتي او د اغوا په بدل کې ترلاسه شوي پیسې هغو معلومو سیمو ته ورسوي چیرې چې د تحریک طالبان غړي په اسانۍ ورتللی سي. جاسوسي چارواکو ورځپاڼې ته ویلي چې د بتي او اغوا په بدل کې د پیسو غوښتلو په اړه چې څومره ټلیفونونه سوي دا غو د جاج اخیستو وروسته معلومه سوي چې زیاتره ټلیفونونه له میرانشاه څخه سوي دي. په دې اړه دغه چارواکي د یو ریټایرډ جنرال ډاکټر محمود الحسن مثال ورکوي چې د دوی په وینا په 2013 کال کې د لطیف په نوم یو کس ټلیفون ورته کړی وو چې د 15 کروڑ روپیو غوښتنه ځینې کړې وه. د دوی په خبره لطیف د تحریک طالبان د وژل شوي مشر حکیم الله مسعود وروسته د دې تنظیم دوم لوی قومندان دی. د ډان په خبره له دې ټلیفون وروسته په اسلام آباد کې د مدرسې یو منتظم
د منځګړي رول ولوبولې او د طالبانو او جنرال ډاکټر محمود الحسن ترمنځ معاملې په 1 کروڑ روپی خلاص کړه. خو چارواکي وایي لدی یو میاشت وروسته د اشفاق په نوم یو کس بیا جنرال ډاکټر محمود الحسن ته ټلیفون وکړي او په لاس ورځو کې د 15 کروڑ روپی ورکول غوښتنه وکړه. چارواکي زیاتوي لدی وروسته جنرال ته یو بل کس ټلیفون وکړي او ځان یې د طالبانو یو مشر یاد کړی یا ورته په 3 ورځو کې د پیسو د بندوبست کولو غوښتنه وکړه. د چارواکو په وینا هم هغه کس چې لمخې د دوی ترمنځ سودا کړې وه دا ځلې هم د دوی ترمنځ معامله وکړه. دغو چارواکو ډان ورځپاڼې ته ویلي د تحریکي طالبان پاکستان لپاره په زور د پیسو په ترلاسه کولو کې د مدرسو کردار تصدیق شوی دی او د دوی پر ضد د کاروایی وړاندیز هم شوی دی. چارواکي وایي د دوی رپورټ وایي چې د سودا کولو وروسته دغه پیسې په همدغو مدرسو کې تر هغه پورې پرتې وي تر څو هغه قبایلی سیمو ته نه وړل شوي. د دوی په خبره هغه کسان چې تښتول شوي هغه قبایلی سیمو ته تر وړل کېدو لمخه په دغو مدرسو کې ساتل شوي دي. ډان ورځپاڼه وایي د جاسوسي ادارې سپیشل برانچ او د پنډۍ پولیسو 13 میاشتې یو رپورټ جوړ کړی وو چې پکې ویل شوي وو چې په اسلام آباد او پنډۍ کې داسې 40 مدرسې دي چې تحریکي طالبان پاکستان یې د ترګرو حملو لپاره د مرکز په توګه استعمالوي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې
تاسو مشال ریډیو ته غوښیاس د نوردونکو وسم ل جنوبي وزیرستان څخه د نوو بیکورسو کډوالو په اړه تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. دا کسان د جنوبي وزیرستان ل بوبر ایریا څخه بیکورسو دي چې په اړه زموږ همکار سیلا مسعود تاسو ته ریپورت وړاندې کوي.
د شودی وزیرستان په سیمه بو برکشه د پوځي پیش قدمای او ممکنه پوځي اپریشن لمخې د مسعود قبایلانو په سلګونا کورنۍ د کورونو نه وتلې یو شمېر بوډاګان شزینه او وړه بچون په لارو کې ایثار د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. په دغه قبایلون کې شامل ځنې کسانو تیر ماښام مشال ریډیو ته ټلیفون کړای دی. دوی د کومې مشکلاتو سره مخامخ دي او صبر ته ریږي. د قبایلی اشرف علی خبرو تا غوژوند سي
څلور پنځه ریډیشي چې مالیات راول شول پاوز روغای سمندینا کورینا مورینا اصل شل بوته شو وسمیش خلیفہ کپارې جنرال وتلی د سرغ طرف ته خو وسمیش تبدیل هم مشکلات جوړ شو دې طرف ته هڅه پرته ولی چې می ځوان ووی نه پس می تمخ تو په اولی د کټرې بوترم د ګردی می ځنه وتلای نشي.
د دوه نورو قبایانو خبر هم وار وای
اتکلن
محمد ایاز یا توی چمیش د چات سرټ کړی دی. سخته ګرمۍ دا وژایا تژایا حکومتي چارواکي دې رحم را باندې وکي. د دغو قبایلانو حال میں چې د سیمه نه د سینټ نمائندہ او د سینټ د سفران کمیټه مشر مولانا محمد صالح شاہ قریشی تا بیان کا دغو سخت زړه خوشگی جواب تکړه او لوځه وخت چزبا د دغو قبایلانو ژغ اوس حکومتي چارواکو تا ورسوم.
زه د ټوپو سره دغه فریاد انسانی حقوق تا هر سوال غوڑا چی دی بوبر دی گناه خلق تا دلیار پروسا کو دی بوبر دی گناه خلق سر دا ظلم جوتای نکو وڑا بچون دی ترساری دی دلوز تنگنا دی حلاکت سر مخو مختی نزد آگا دی فاتح سیستیت ولا گورنر تا های آیو دی آرمی جرنیل تا آیو چی دی بوبر دی گناه خلق سر دا ظلم جوتای نکو یوالیار دی خلوشی دا ورطا پریشتی کیجی نن دی بوبر دی خلق سر اشکین ظلم کیجی زد دی غندنا کهو
پسختو اللہ تک شرا گرد دغو کا بالانو دی میڈیا او دی میڈیا دی خبر یلانو نہ سخت خبگان شکارا کا چتر اوسا پوری دی دوی پلوری مخروا نڑاوا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د پختو موسیقی نومیالی پخوانی هنرمندان پس حال دی
سپلیم پکو گورے نو تبو ادا احمد گل فنکار سکه زمیدار زیبا دا خدای غریب
دا پختنو پر خاور نام نے دا هنرمندانو هل زلی پر س ڈول اغیز منی کڑی دی
دا حالات دا دی سندری ویون کی دی او کوم سیکاران دی ټول دغه مسلې ښکار دی
دا پختو موسیقي دا ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت با قاعده روان دی پای کی دا موسیقي دا لپاره بیل یو شاندار زی دی ان شاء الله دا مسله به الله حل
دا اولدی سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندری د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي
د خیبر پښتونخوا په ضلع شانګله کې د کامی جرګې تر سوري لاندې له تیرو څو ورځو راهیسې احتجاج روان دی. د ولس غوښتنه ده چې دوی د دې په سیمه کې جوړ کړل سوي د خان خوړ په اوبو ډیمونو څخه بجلی ورکړل سي. د دوی په وینا کې حکومت د دوی غوښتنه ونه منله. دوی به له دې سیمې اسلام آباد ته تلونکي د بجلی ټولې لارې وتړې. نیاز احمد خان پرې رپورټ لري.
ضلع شنگلی لوی قامی جرگی د سوری لاندې بشام او خواوشا سیمو کې د حکومت په ضد احتجاج دغه لړۍ د 1300 ورځو راسي روانه ده. 13 ورځ په دغه لړۍ کې بشام بازار او خواوشا سیمو کې بازارونه او د ترانسپورت کاروبار په بشپړه توګه بند کړی شو. دغه احتجاج په اړه زی خبريال عرفان الله مشال ریډیو ته وایي
بشام بازار کې مارکیټونه بندو، بازارونه بندو، پېټرول پمپونه بندې او نن تقریبا زرګاو کسانو چې کوم هغه نن دلته راځي شو
شنگلی لوی قامی جرگی ویان گلداد وای چې دغه ډیم حکومت کله جوړو نو دوی سره حکومت لوس کړو چې دوی تبا ویړیا بجلی ورکوي زکه چې د سیمې د اولس د کروندې زمکا ته لاندې راغلی و په دا اړه خاغلی وای
مطالبہ خان خوڑ بندی جمنگ گرن دی جمنگ ولی وی جمنگ پتو تبر اصلی جمنگ اسکل ابر دی تر اصلی اگر ٹول بالکل ختم سی سر تباہ و برباد پورے نمنگ معاوضہ ملو شیرا حکومت هغه وخت اعلان وکړ او فقې حکومت چې دا سبا 4 میگاوات بجلی ملاويږي د دینه او د هغه لپاره جدا یو ټرمینل هم دوه دغه کې دي دا چې د 4 میگاوات لپاره دی اوس پورې کوم کې نه هغه 4 میگاوات بجلی موږ ته ملاو شو نه د هغه لپاره ګرسټیشن جوړ شو
د غرنګا د قامي جرګې ویان د احتجاج په اړه زیاتوي
تقریبا د 2013 نه زموږ دا احتجاج جاری دی چې را موږ ته د دینه پاور هاوس نه بجلی راکړي ولې څنګه دا بار بار دا هغه وخت وزیر پای او بجلی پرویز اشرف چې بیروس وزیر اعظم هم شو هغه د دې پرانیست او مقرغه هم اعلانات په جوړ کړل او مختلف وختونو کې پکې د نور اعلانات هم شو خو تر اوسه پورې هغه ته عملی جامه وانه چولې شو دا تقریبا لس ورځې من کمپین وشو په دې پورا علاقه کې چې منګه با نن د پاور هاوس ګیراو کو او هغه نه چې کوم نېشنل ګریډ طرف ته بجلی دی هغه مکمل بندو دا موږ انتهایی اقدام ته اخیری
د شنگلی د اولس دغه ستونزو په اړه مو چې کله د دغه سیمې سیاسي مشر او د پاکستان وزیر اعظم مشیر امیر مقام څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل
واٹر اینڈ پاور میٹنگ
امیر مقام زیاتوی چې دوی د سیبی اولس څخه لوس کړی چې ډېر ضربه د بجلی ورکولو سره سره د دغه خلکو نورې غوښتنې هم ومنلی شي. ولې د شنګلې قومي جرګې ویان زیاتوي چې تر هغه پورې به د احتجاج دغه لړۍ روانه وي تر کومه پورې چې د دوی غوښتنو پوره کولو لپاره حکومت عملي ګامونه نه وي پورته کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.